د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د نهه ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې شپږ سمانیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهارې اتنی می افغانستان کې ات او په واشنگتن ډی سی کې د ګول ورځ د شپې یو لس نیمه بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځو شپه من هلکلی و یو وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان درې مرکزی وزیرانو د پاکستان الیکشن کمیشن په کارکړدګۍ سختې نیوکې کړې او وايي حکومت غواړي چې د کمیشن مشر دې سره د نورو څلورو غړو د خپل څوکو څخه استعفا ورکړي د مارچ په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د مومندو ضلع په غلنۍ بازار کې د لدرک تنانو خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې دی غوښتنه کوله چې خپلوان دې په سمدستي توګه راخوشي کړي شي او بلوچستان صوبې په هرنۍ سیمه کې د قولي په درنګ کې یو وار بیا څلور کارکونکو لاندې گیر شوی او د ژغورنې عملیې د راويستلو لپاره هلې ځلې کوي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان درې مرکزی وزیرانو د پاکستان الیکشن کمیشن په کارکړدګۍ سختې نیوکې کړې او وایي چې حکومت غواړي د کمیشن مشر دې سره د نورو څلورو غړو د خپلو څوکیو څخه استعفا ورکړي د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري د اطلاعات وزیر شبلی فراز او د تعلیم وزیر شفقت محمود 13 ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته د وینا په وخت دغه خبرې کړې دي دوی ویلي چې وزیر اعظم عمران خان غوښتل چې د سینټ انتخابونه د پیسو ورکولو او اخستلو نه پاک د سپریم کورټ د امر لاندې په فاپتوګوشي خو الیکشن کمیشن لا سره په دغه باندې عمل ونکه د تعلیم وزیر شفقت محمود ویلي چې د کرپشن نه پاک انتخابونه کول د کمیشن ذمہواری ده خو کمیشن په دغه کې پاتې راغله نو ځکه حکومت د نوي کمیشن غوښتنه کوي مخالفه ګوند مسلم لیگ نون د حکومت لخوا په آئینی ادارو دا یو بل حمله ګرځولې ده د مسلم لیگ نون ګوند یو غړي رانا سنا الله تور لګولې چې لومړی د احتساب اداره بدناموله او اوس یې په الیکشن کمیشن پسې راخسته ده د مارچ په 15 نیټه پرون د خیبر پختونخوا د مومندو ضلع په غلنۍ بازار کې د لدرک تنانو خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې دوی غوښتنه کوله چې خپلوان دې په سمدستي توګه خوشی کړي شي دین وړاندې هم دوی په مومندو کې احتجاجونه کړي او وایي چې په 22 مارچ به د پیښور های کورټ مخې ته احتجاجي مظاهره کوي په تیرو دوه هفتو کې په مومندو کې دا د لدرک تنانو د خپلوانو څلورم احتجاج دی دین وړاندې یې درې احتجاجي مظاهرې په تحصیل صفو کې هم کړې دي د مارچ په وومنټا پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون هم د دوی احتجاج کې ګډون لپاره روان وو خو ویلي وو چې په یک غون کې ځلې ته د داخلي دو په وخت د ځای انتظامی لخوا یې سار کړی شو ځای چارواکو ویلي وو چې په سیمه کې د فایو تلڅلور څلويخ دوی لګولې و چې په غونډو را جوړولو باندې پکې بندیز وو د ګل پورس په غلنې کې احتجاج تراغلي د یو لدرک تن اورور زرستان خان تور پورې ک چې رور یې د امنیتی ادارو لخوا پورته کړی شوی او لا هم دې نه ډیره خوشی کړې شوی د پاکستان د فوز ویان په تیر وختونو کې دا وکړې و چې ډیر به درک کسان وسلوال وو چې وای هغوی د خپل کورنۍ له خبرولو پرته خپل کورونه پریخي وو او یا خو افغانستان کې پټ دي او یا د نارام بلوچستان په غرونو کې لخ خپلواکۍ غوښتونکو ډلو سره ملګری دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پروري په میاشت کې ویلي وو چې د بدرک کسان ستونزه به حل کړي د مومند په غلنۍ سیمه کې احتجاج ته ګڼ شمیر خزي او ماشومان راغلي وو د چاچی زوی خاون رور او یا کوم بل خپلوان لدرک شوی وو احتجاج کوونکو وینا وا چې د مومند په سلګونو تنان لدرک دي چې زیات شمیر پکې د تحصیل صاحبو اوسیدونکو دي چرته چې د طالبانو کلک واک پاتې شوی او تر ټولو زیات پوځي عملیات هم د غلطه شوی احتجاج کوونکو وینا وا چې په 22 مارچ به د پیښور های کورټ مخې ته احتجاجي مظاهره کوي چې پکې به د نورو سیمو له درک تنانو خپل خپلوان هم د پښتون ژغورنې غورزنګ ترڅنګ برخه اخلي د بلوچستان صوبې په هرنۍ سیمه کې د قولي په درنګ کې یو وار بیا څلور کارکونکو لاندې گیر شوی او د ژغورنې عملیې د راويستلو لپاره هلې ځلې کوي د بلوچستان صوبې د کوټې ښار نه 160 کیلومتر لري په هرنۍ سیمه کې 13 ورځ 200 فوټه لاندې کارکونکو په یو کان کې کار کاوه چې د میتھین ګیس زوراور 14 پکې وشو او لاندې یو کارکونکو گیر کړل دا خبره د هرنۍ مرستيال کمشنر سہیل انور هاشمی ډیو رادیو ته کړې ده هغه ویلي وروستو درې کارکونکو راويستې شول د نورو تنانو دراويستو لپاره حسې روان دي یاد دی وی چې دا په بلوچستان کې په یو اونۍ کې درې مداسې پیښه ده د دې یو ورځ وړاندې هم په دوکې سیمه کې دوه کارکونکو په دوه بیلابلو ورته پیښو کې مړ شوې دي د دغه وړاندې په مرواړه سیمه کې هم شپږ مزدوران وژل شوې وو
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا امری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ٹویٹر انسٹاگرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدر مردن کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ته نه خو نه غدا واشنگټن ډی سی نه غوږی د خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور په لوتا اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت درې مرکزی وزیرانو پواد چودری شبلی فراز او شبغت محمود د انتخابی کمیشن په کارکردګۍ باندې سخت نیوکه کړې دي او تور یې لګولې ده چې کمیشن د بی پلوه انتخابی عمل سره رسولو کې پاتې راغلي ځکه حکومت غواړي د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا او غړي دې استعفا ورکړي او نوې کمیشن دې وټاکل شي. په دې حق له اسلام آباد نه د ډیور اډیو خبريال پیر ولا شاه نور تفصیل وړاندې کړي.
مرکزی وزیرانو وینا او وزیر اعظم عمران خان غوښتل چې د سینټ انتخاباتو کې د روپو کارولو مخنیوي باوري جوړ کړي شي. دوی زیاته کړي په دې ترڅ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو پلاوی د انتخابي کمیشن مشر سره ملاقات کې دا غوښتنه کړې وه چې د سپریم کورټ د امر په رڼا کې د سینټ انتخاباتو کې د اوټ په جنګلو لپاره ګامونه پورته کړي شي. خو انتخابی کمیشن د دوی په غوښتنو د سپریم کورټ په امر باندې ارزه سره غوږ نه دی ګرځولې. د انتخابی کمیشن کارکردګۍ باندې سخت نیوکو تر څنګ مرکزی وزیرانو د کمیشن د مشر او د څلورو واړو غړو د استعفا غوښتنه کړې ده او په دې لړ کې د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود صدا سی ویلي
ایسا انتخاب کرائے کہ جس میں کرپشن نہ ہو اور اس میں وہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی اور اس لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ مستعفی ہوں اور ایک نیا الیکشن کمیشن بنے.
اغول حیوات کے منصفانہ انتخابات کول د انتخابی کمیشن دستوری فرض دے خود بد مرغ کمیشن خپل دغه فرض سر تر سوالو کې پاتې راغلی دی ځکه حکومت د موجوده کمیشن د مشر او د غړو د استعفا او په هیواد کې د نوې انتخابي کمیشن د جوړه غوښتنه کوي. شفقت محمود زیاته کړې سینټ انتخاباتو کې په ښکاره روپو کارېدل او د ووټونو تجارت د کمیشن نه اهلي په ډاګه کړې ده ځکه اوس د حکومت او د کمیشن لپاره یوځای چلیدل ممکنه نه دي. سرګند دی وی چې د پاکستان وزیر اعظم او قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر د راتلونکو 15 کالو لپاره د انتخابي کمیشن مشر ټاکنه کوي. د انتخابي کمیشن د مشر او د دې د غړو لري کولو لپاره هم هغه طریقې کار دي کوم طریقې کار چې دستور کې د های کورټ یا د سپریم کورټ جج د سوکېن لري کولو لپاره ټاکل شوی دی. بلخوا واکمن ګوند د غوښتنې د خبرګون کې د هیواد تر ټولو لوی مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت په آئینی ادارو باندې یو بل حمله ګرځولې ده. د ګوند مرستیال نائب مشر مریم نواز ویلي که واکمن تحریک انصاف ګوند ته په رستو کې پنجاب او خیبر پختونخوا ضمنی انتخاباتو کې ماته شوې ده نو دوی زور د کمیشن نه ولي وباسي. او هم د یاد ګوند د ملي اسمبلی غړي رانا ثناء الله په دې اړه صدا سي ویلي
ایک تو وہاں پہ ان کا فوراً فنڈے کا اکاؤنٹ ہے اس کا یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ نہ ہو اور اسی طرح سے جو ڈسکا کا الیکشن ہے اس پہ اب انہوں نے جس قسم کی وہاں پہ دھاندلی کی ہے.
اغه تور لګولی حکومت لومبه د احتساب اداره لنجام نکړه او اوس په انتخابی کمیشن پر سر اغسته ده. رانا ثناء الله په خبره انتخابی کمیشن کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مالی سرچینو سره تړلې فارن فاندنګ کیس له عمله وزیر اعظم عمران خان اندېښمنه دي. رانا ثناء الله زیاته کړې بیا پرستو کې د پنجاب دسکا ضمنی انتخاباتو کې د انتخابی کمیشن بے پلوی کردار له عمله هم واکمن تحریک انصاف ګوند تا وغسته دي. سرګند دی وی چې د ملي اسمبلی دسکا حلقہ ان 15 کې شوی ضمنی انتخاباتو کې د بدمنه د پیښو انتخابي ټګو پر سر انتخابي کمیشن دغل ته شوی انتخابات ځنډولی وو. په دې اړه سپریم کورټ کې روان قضیې اورېدنې په محل انتخابي کمیشن د حلقې په سلویخ پولنګ سټېشنو باندې د بدمنه د پیښو رامنځته کېدو پخلی کړی دی. انتخابي کمیشن لخوا سپریم کورټ ته ورکړل شوی جواب تر مخه پنجاب کې واکمن تحریک انصاف ګوند په دغه ورځ د انتخابي کمیشن سره همکاري نه کوله. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده vo@divanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voa.tiba.
د بلوچستان صوبې په هرنای سیمه کې څلور په کان کې دننه کارکونکو گیر شوی چې دراويستو لپاره یې حل ځلې روان دي. په دې حق له ډېر وړې خبريال حمید سمسور د کوټې څخه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
چارواکي وی دغه پیښه له کوټې څخه د ختیځ په لور د 1.5 کیلومتر په واټن باندې په هرنای کې رامنځته. د هرنای مرستيال کمشنر سویل انور هاشمی وی او ای ډی وته وویل چې د تورغر په سیمه کې د سی ام سی د کویلې په کان کې د میتین زهرجن غازو زورور 14 وسوله او هلته په کان کې 1200 پټلاند و کان کیندونکو په کار باندې بوختو.
پہلے ایک ٹیم گئی تھی کوئی شام کو تقریباً 7 بجے اندر گئی ہے. پہلی ٹیم تھی اس میں چیف انسپکٹر مائنس خود بھی گیا تھا. وہ جب 800 کے قریب پہنچے تو وہاں پہ گیس تھی تو ان کے سانس وغیرہ بند ہو رہے تھے. وہ لوگ پھر وہاں سے ان کو ریٹریو
لمڑائی یا وڈالا لاند تلل و شام 2 بجے چلاغا سر چیف مائنس انسپکٹر ہم هغه هلته 300 فوټو پورې ورسېدله. هلته گیس و دوی وویل چې سامې بندې دي. بیا دوی برته راخبر شو. بیا موږ دویمه ډله واستوله. هغه اوس لار جوړه کړې ده. د نورو څلورو کسانو د راښلو هلې ځلې روانې دي. د وژل شوو او د بند پاته کان کیندونکو پیژندګلوي لا نه ده سوې. د هرنایي ځایي خبریال حنیف ترین وویل ډېره غرنۍ سیمه ده. پروانه اونۍ کې په بلوچستان کې د کویلې په قانون کې دا درېمه پیښه د سرامنځته کړي. تیره ورځ هم ورنایي ته نږدې د دوکۍ په سیمه کې هم په 2 بیلابیلو قانون کې 2 د کویلې مزدوران وژل شوي وو. او دغه ډول 3 ورځې وړاندې و کوټې ته نږدې د 50 کیلومتره په واټن باندې د مارواړ په سیمه کې هم 6 د کویلې مزدوران وژل شوي وو. د هغې پیښې په ضد باندې د کویلې د مزدور کار خلکو سازمان دلته په کوټه کې احتجاجونه هم کړي وو. بیا د حکومت له لوري د کویلې د معدنیاتو د څانګې له لوري وویل شو چې دوی د دغې پیښې د پلټنو لپاره کمیټه اعلان کړې ده او ویلي وو چې هر څوک په دې کې ګرم وي هغو ته به هرومرو سزا ورکول کېږي. په بلوچستان کې د کویلې په قانون کې د مزدورانو د مرګ پیښې ډېرې زیاتې دي. تیر کال هم د مزدورانو د سازمان له لوري وویل شو چې دلته 1.5 کسان د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د کویلې په قانون کې وژل شوي دي. د کویلې په قانون کې د تراګرۍ سره سره هلته د کار پر ځای باندې د مزدورانو د سرخوندي ساتلو د سپا اواد او د محفوظه لارې موجودیت نه لري او دغه ډول د مزدورانو د سرخوندي ساتلو پر قانون باندې هم عمل نه کوي. حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټا.
دا د وی او ای ډی وا پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. غواړی زمو پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د خیبر پختونخوا په ممندو ضلع غلنۍ خار کې 13 ورځې د بيدرک خلکو خپل خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهره په حق لبانی د ډیور ډیو خبريال ارشد محمد نور تفصيل تاسو ته وړاندې کړي.
د مارچ په 8 د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون هم د دوی احتجاج کې ګډون لپاره را روانو خو ویلیو په یک غون کې ځلې ته داخلي دوه په وخت د ځای انتظامی لخوا ایثار کړی شوی و. ځای چارواکو ویلیو په سیمه کې د پا یو سلسلور سلوختم لګولې و چې په غونډو را جوړولو باندې پکې بندیزو. د ګلپورست غلنۍ کې احتجاج تر غلي د یو لادرک تنرور زرستان خان تور پورې کړو چې رورې د امنیتی ادارو لخوا پورته کړل شوی او لا هم نه دره خوشی کړل شوی.
دلته غلنۍ ته زه څو بیر راو کوختم وای ته فایر کاټه زی فایر پچا کاټم وای په معلوم باندې کاټه نو زور تا وایم چې تا په کار په سار کې بوتل تا جرګی لږی او ته اوس ماته په معلوم باندې فایر کاټه
د پاکستان د پوز ویان په تیر وختونو کې دا وکړی و چې ډیر به درکه کسان وسلوالو ویلو هغوی د خپل کورنوي له خبرولو پرته خپل کورونه پریخو او یا خو په افغانستان کې پټتي او یا نارامه بلوچستان کې په غرونو کې د خپلواکۍ غوښتونکو ډلو سره ملګری دي. پوز دا وکړی و چې په بلوچستان کې به درکه کسان د امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې هم وجل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پروري په میاشت کې ویلو د بې درکه کسانو ستونزه به حل کړي، خو د غلنې په احتجاج کې شامل سپینګری اکبر شاه اول زوی د ډېرې مودې راهسې لا درکه دی او غواړي چې په سمدستي توګه را خوشي کړل شي.
موږ به دغه رنګ بیا نور نه عمل کوو، روح بمبندو او د خپل زنانه به اسلام آباد ته پورې بوزو. په پېښور کې به چې کوم دی موږ درنه ورکو او دا احتجاج به زمونږ جاری.
د مومندو غلنې احتجاج ته ګڼ شمېر ښځې او ماشومان هم راغلي وو. د چا چې زوی، خاون، رور یا کوم بل خپلوان لا درک وو. یو لس کلن ماشوم ثاقب خان احتجاج کوونکو ته وویل پلار یې د تیرو شپږو کالو راهسې لا درک دی.
او نن نمخ کې نن نشه کار مو کې پرې شپو کال کې منګه اوسه پوری ونې لیدو.
د احتجاج کوونکو وینا و د مومندو په سلګونو تنان لا درکه دي چې زیات شمیر پکې د تحصیل سپو د اوسیدونکو دی، چرته چې د طالبانو کلک واک پاتې شوی او تر ټولو زیات پوځي عملیات پکې شوی وو. احتجاج کوونکو وینا و په 28 مارچ په د پېښور هایکورټ مخې ته احتجاجي مظاهره کوي چې ورته به د نورو سیمو لا درکه تنانو خپلوان او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي هم راځي. په پاکستان کې په کال 2011 کې د لادرکه تنانو را معلومولو لپاره یو سرکاري کمیشن هم جوړ شوی چې د لادرکه تنانو خپلوان ورته خواست کوي او دا غوی را معلومولو لپاره هلې ځلې کوي. د کمیشن لخوا د تیرې میاشتې په ریپورت کې ویل شوی چې د دوی مخې ته ورغلو د بې درکه کسانو 2018 پیښو کې 3906 قضیې هواري کړې دي. د بيدرکه کسانو د موندنې د لپاره پالیت کوونکی د حکومتي شمیرې ناسمې خای او وای چې ګرد هیواد کې د زرګونو پښمیر کې خلک بيدرکه دي او د لادرکه تنانو شمیر د حکومتي شمیرونه سوچنده زیات دي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله باندې د پاکستان لوري پاسپورت او ویزی لګولو پر سر ځایی قبایل وای چې دوی دغه پریکړه منلو ته تیار ندي. په دې حق له ډیور ډیو خبريال نعمت الله سرحدي نور تفصيل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
ملدک ترمنځ پوله باندې به تک او راتک د پاسپورت ویزی لالارې وي، خو دوی د حکومت پاکستان سره دغه پریکړه منلو ته آماده ندي. یو قبایلی مشر اجو خدای میر خان سکزی په دغه محل وویل صدغه د چمن او سپین بولدک ترمن زغول سوی ډیورن کښ او دواړو طرف ته آباد قبایل سره بیل کړي دي. وېس حکومت پاکستان ازغن تار لګوي دغه قبایل نور هم سره بیلوي. د دوی د پاره پاسپورت لازمی ګرځوي دغه پریکړه منول ته دوی تیار نه دي. باید اجي قبایل پر تا غوراتک باندې دی بیزای بندیزونه نه ولګول سي. حکومت پاکستان د افغانستان سره پروژده پوله سي ډیورن کښ هم ورته ویل کیږي ازغن تار لګول په کار پیل کړي دي. د پاکستان د پوج بیان جنرال بابر افتخار څو مدوړان خبري کانفرنس ته ویلی وو افغانستان سره پر پول ازغن تار لګول کار په اخري پړاو کې دي. دغه ازغن تار لګول څخه دوی ودواړو طرف ته د شکمنو ترګرو رپتامت او د کاچاق مخنیوي کوي. خود بلوچستان ایالت د کورنی چارو ایالتی وزیر زیا لنګو د پیر په ورځ د چمن د دورې په مال یو الاستی ناستی چې پکې د پاکستان د پوج او د سترګي ملشا ځواکونو علامه شرانو او انتظامی چارواکو ګډون درلودي هم پر چمن پوله باندې د امنیت او د ازغن تار لګولو د کار جارجه واخیستي. سده په دغه محل وویل چې حکومت پاکستان پر پوله د ازغن تار لګولو څخه په ایالت کې د امنیت وز ډیره برابر سوی ده او پر پاته منطقه باندې به هم ډیر ژر دغه ازغن تار ولګول سي. خو د چمن د تجارانو د سازمان رئیس او د صادق اڅکزي وویل چې د حکومت پاکستان دغه بې ځای بندیزونو څخه د سیمې تجارانو د مشکلاتو سره مخامخ دي. او هیڅ کله هم دغه حکومتي پریکړه منولو ته تیار نه دی.
مرسوک نه سیبیلا ولا یا زنتار مرزا تجارانو د مقامی خلکو پر تک را تک پردا باندې منفی اثر اچ گورنمنت کچیر مخلص دی نو هغه د مشته د پاک افغان تجارت د لارې اسانیانی پیدا کی یو خاطر سلوی شاره بر پی خار روان دی له خاطر زمړ تجارت را بندول غواړي زمړ ریپورت ایکسپورت سکم روان دی د تکلیفو د پریشانی سره مژ مخامخ ګام پر ګام باندې چک پوسټونه دی د سہولت بجای و مشته زحمت جوړ کړی دی.
پروانه اونې کې د چمن او سپین بولدک ترمنس پر پوله د ازغنتار لګولو باندې د پاکستان افغانستان ترمنس سخت او تریخوالی رمخت سوی وو. پر سوشل میډیا باندې خبرې سوی ویډیوګانو کې ښکار کیږي د دواړو طرف ته سره د ملشاز وکول دی بل سره پیشرو کوي خود د دواړو طرف د چارواکو له خوا څه قسمه خبرې وخبرې سنې ته نه دی ورکول سوی. نعمت الله سرحدي وی وی دی وا چمن
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
زمون اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو سم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمون همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
نن د امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کې د پاکستان په یو مشهور پاپ سندرغاړي علي ظفر باندې د پاکستان د یو زنانه سندرغاړي د میسا شفیع لخوا دو کال وړاندې د جنسي تیری د لګیدلو تورونو په حق لا د سید شاه یو تفصیلی ریپورت خور شوې ده. د ریپورت سرخط ته زنانه سندرغاړي میسا شفیع دو کال وړاندې په مشهور سندرغاړي علي ظفر الزام لګولې وو چې د په غلط نیت سو سولره د دې په بدن لاس وهلې ده. میسا شفیع د دې تورونو په جواب کې مشهور سندرغاړي علي ظفر اوس په دې د عزت او تاوان مقدمه اچولې ده. سید شاه د خپل ریپورت په شروع کې لیکلي دي چې میسا شفیع د علي ظفر خلاف د جنسي تیری د خپل مقدمې په لاندې عدالتونو کې د بیلیدو وروسته اوس خپل مقدمه د ملک ستر عدالت سپریم کورټ ته وړلې ده. لاندې عدالتونو د میسا شفیع مقدمه په دې دلیل خارج کړې ده چې د دې مقدمه د کار روزګار په ځای کې دننه د ښځو د تحفظ د قانون په دایره اختیار کې نه راځي. د پاکستان سرکاري واکدارانو د علي ظفر په وینا د میسا شفیع خلاف د عزت خرابولو مقدمه جوړه کړې ده او که په دې باندې لګیدلي تورونه ثابت شول نو د درې کال قید سزا ورته ورکېدی شي. د میرمن میسا شفیع د مرستیالانو وینا ده چې د میسا شفیع قانوني جنگ به نورې هغه زنانه زړماتې کړي څوک چې ځان سره د جنسي تیری کېدو د الزامونو عدالتونو ته وړل غواړي. په سپریم کورټ کې د میسا شفیع وکیل خواجه احمد حسین وایي چې د میسا شفیع د جنسي تشدد مقدمه به د کار روزګار د ځایونو دننه د ښځو د تحفظ په لړ کې د نافذ قانون د حد برید فیصله وکړي. پاکستان کې د کار روزګار د ځایونو نه بهر د ښځو د هر قسمه تشدد نه د بچ ساتلو یو بل قانون نافذ دی خو د دې قانون لاندې ښځو لا د خپلې مقدمې پولیس سره درج کول لازمه ده هر کله چې ښځې دینه ځان ساتي. وال سټریټ جرنل خپل ریپورت کې لیکلي دي چې علي ظفر د میسا شفیع لخوا د لګیدلو تورونو ځینې انکاري دی. دی وایي چې ما چری هم په غلط نیت په میسا شفیع لاس نه دی وغلی د دې په الزامونو زما ډیره بدنامي شوې ده او چې قرض ځان بې ګنا ثابتوم تر هغې به زما د عزت او د مال لوی تاوان شوی وي. ریپورت زیاتی چې پاکستان زنانو سره د سخت سلوک کېدو ملک یادیږي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د کال 2019 په یو ریپورت کې لیکلي شوی دی چې پاکستان کې زنانو باندې د کورونو دننه ډیر ظلمونه کیږي. د جنسی تیری هدف کولی شي اقتصادي لحاظ سره ورسره د فرق سلوک روان دی او د خپل مرده خلاف په ودونو کولو مجبورولی شي. د عالمی اقتصادي فورم د کال 2020 د اعداد شمار مطابق پاکستان د اقتصادي موقعو د تعلیم د حصول او د صحت او د سیاسي اختیار په مدونو کې د جنسی فرق په معاملہ کې د 1.35 ملکونو ځنی په 1.15 نمبر راغلی دی. په کال 2014 کې د پاکستان یوې تنکۍ جینۍ ملالہ یوسفزئی ته د جینکو د تعلیم دپاره په هلو ځلو کولو نوبل انعام ورکړی شوی دی خو نن هم پاکستان کې د تعلیم نه محرومو ماشومانو کې اکثریت د جینکو دی. اخبار لیکي چې پاکستان د ډوړ خیال خلکو د معاشري ملک دی او دلته خزي ځان سره د جنسي زیاتی کې دوه د الزامونو په ډاګه د ذکر کول زرني شي کولی. د مارچ په اتم تاریخ اسلام آباد کې د خزو په عالمی ورځ یو جلوس اوکې شوی وو کو پولیس د جلوس په حفاظت کې روان وو. تیر کال نارینه همداشان یو جلوس په کانو تیږي وشته وو ځکه چې نارینه خلک دغه جلوس کې د زنانو په دې نارو سخت او کراغلي وو چې زما بدن زما مرضي. سعید شاہ وال سٹریٹ جرنل کی چاپ شوی خپل رپورٹ پدی خبر ختم کرے دے چی دا پاکستان سرکاری چارواکی وای چی دوی دا خزو دا حقونو پا معاملہ کی زلپور پر مختک کرے دے. حکومت پا دسمبر کی خزو تا دا شرمونو اوڑی دو پلڑ کی یونوی قانون تیار کرے دے پدی کی مجرمانو تا زر تر زرا او دا سخت و سزاگانو ورکول وینا شوی دا خود دی قانون پارلیمان نا منظوری لازم دا. تیر کال منظور کړی شوی یو قانون کې مال جائیداد کې د ښځو حقونه نور زیات یقیني او محفوظ کړی شوی دی.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري. د حکومت
امریکای د یمن د انصار الله یا د حوثی یاغیانو د خارجی ترهګر او د خصوصي خارجی ترهګر تنظیم ګرځول خپل فیصله واپس اخیستې ده ځکه چې د صدر بایدن او د هیرس حکومت په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د یمن خلاف د جاري حملې مرسته ختمه کړې ده. د یمن په جنگ کې لوی هدف حوثی اغیان دي او د شپږو کالو نه د زیاتې مودې راسي انختی دي جنگ کې د انساني خواخوږۍ لوی تباهي خوره شوې ده چې له امله 2 کروڑ سلویخت لکه خلک ځپلې شوي دي او د 2.3 لک زرو نه زیات پکې وجلې شوي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د حوثیانو د خارجي ترهګر تنظیم او د خصوصي عالمی ترهګر تنظیم ګرځولو شوی فیصله د متحده قانونو د بشري حقوقو د ګوندونو او په امریکاني ایوان کې د دواړو پارټو د پارلماني غړو لخوا د دې ویناګانو نه پس واپس اخیستل شوې ده چې د حوثی یاغیانو د ترهګر ګرځولو امریکایي فیصلې د یمن د عامو خلکو د خوراک او د تیرو غونډي د بنیادي استعمال د سیزونو د ترلاسه کولو په لار کې لوی خندان راپورته کړی دي. په دې سبب مونږ په یمن کې د انساني کړمو راپورته شوو بدترینو حالاتو خکولو ته خپل ټول پام ګرځولې دي. مونږ امید کوو چې زموږ د فیصلې په وجبه د یمن په جنگ کې یو بل سره انختی فریق هم خپلو کې خبرو تکینی. البته د انصار الله په مشرانو عبدالمالک الحوثی، عبدالخالق البدر الدین الحوثی او عبدالله یحیی الحکیم باندې به د امریکای بندیزونه لګیدلی په لګیدلی وي. خاغلی بلینکن خپل بیان کې نور ویلی دي چې موږ به د انصار الله او د انصار الله د مشرانو د سرګرمو ټینګه څارنه کوو او د نامزد ګرځولو د پاره به اضافي هدفونه په ګوته کوو. امریکا به د انصار الله په غړو د متحده قانونو په لګیدلو بندیزونو د عمل درآمد په کار کې مرسته هم جاری ساتي. د دې ګوند لخوا د غیر محکمتیا پیدا کولو په سرګرمو به اوازونه کوي او په ګوند به د خپل دریز بدلولو دپاره فشار اچول جاری ساتي. امریکا به د انصار الله د ناورو کارونو په ډاګه کولو کې د هیڅ لیاز خاطر نه کار نه اخلي. د انصار الله په ناورو کارونو کې د یمن په یو لوی برخه په زور د قبضې کولو، په خلیج کې د امریکای په ملګرو د حملو کولو، د امریکایانو او د امریکای د ډیرو ملګرو ملکونو د استوګنو د تختولو او په دوی د الون بلون تیرولو، د امدادي سامان په نیمه لار کې د وهلو، د خپل ورقي لاندې علاقو کې په یمنیانو باندې د زور ظلم کولو او د کال 2000 په 13 دسمبر عدن کې د یمن د جایز حکومت په کابینه د خونړی حمله کولو غونډې کارونه شامل دي. خاغلی بلینکن د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې امریکای په خلیج کې خپل اتحادیانو سره د خپل دفاع په کار کې د مکمل مرستې کولو پوخ نیت کړی دی. امریکا به خپل اتحادیانو سره د یمن د خاورې نه په دوی باندې د دړکو کېدو مخنیوي کې هم دوی سره ټینګ ولاړ وي. د امریکای د خلیج په اتحادیانو زیاتره دړکې د ایران د ملاتړ له سببه کیږي. امریکا به ملګرو ملتونو او نورو ملکونو سره د یمن د جنگ د ختمولو لپاره هم بھرپور کوششونه کوي. موږ د خپل دی پوخ یقین یو ځل بیا په خلې کوو چې د یمن د تنازع فوجي اواره ناممکن دی. موږ د جنگ ټول فریقو ته ټینګه وینا کوو چې د یو مستقل سیاسي اواره په لوري کار وکړي، کم چې په یمن کې
د انساني خواخوږی او د تباهۍ د راپورته مسلې او ارولو اک یو لار ده.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سهارنۍ خبرونو وخت هم په دې ځای کې پاتې رسیږي. تاسو نه اخلو اجازه. د الله فهم.